ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام چې خبرمنو اوریدونکو او خراغلس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بیورس کال 2014 د نوومبر د میاشتې دریمه نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نه بجې دي زما تاسو قربانه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
لومړی هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکوته د پاکستان سپریم کورټ نن د وزیر اعظم نواز شریف لور او دوه زامنو ته ویلي چې د مالیو د پیسو پټولو پر رسوایی کې د عدالت ته د ګول یا دوشنبه پورې ځواب ورکړي د مرکزی حکومت مخالف او پخوانی کرکټ ستوري عمران خان ویلي سرکاري وکیل د شریف خاندان دفاع په کار نه ده
هم بڑا سترونګ ابجیکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اٹرنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے کہ کرپ خاندان کا کیس لڑا جا کے وہاں
امریکای چارواکی وای د افغانستان په کندوز کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوی دی
د تونلاری دایشت ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو پیغام کې په ترکیه باندې د حملې کولو غږ کړی دی اخوا عراقي ځواکونه د موصل په خاري برخو د حملو تیاری کوي سټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان د ستري محکمې یو لارجر بنچ د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما لیکس په اړه د تورونو پلټنو لپاره د ستري محکمې په یو قاضي د مشتمل یو کسیز عدالتي کمیشن یا کمیسیون په جوړولو هوکړې ته رسیدلې دي د عدالت وینا ده چې دا ضروري نه ده جوړېدونکي کمیشن د فریقینو له خوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د وړاندې کړی شوي تګلارې سره اتفاق وکړي او اوس به د دغې پرېکړې اورېدنه د راتلونکي دوشنبې یا ګل په ورځ ترسره کیږي د سې شنبې یا نهې په ورځ چې کله د قضیې اورېدنه پیل شوه نو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا عدالت کې ځواب وړاندې کړی شو چې پکې هغه ویلي دي د هغه ټولې اساسې هم هغه دي چې یادونه یې په انتخابي مالیې کې کړې ده د وزیر اعظم په خپله ځواب کې ویلي دي چې د هغه درې بچي حسین نواز حسن نواز او مریم نواز د هغه تر پالنې لاندې نه دي د وزیر اعظم د بچو لخوا عدالت کې ځواب نه دی ورکړ شوی او سترې محکمې هغوی ته د دوشنبې تر ورځې د ځواب داخلولو لپاره غوڅ وخت ورکړی دی
د متحده ایالاتو ځواکونه وایي هغه دوه سرتیری د سختو ټپونو له امله مړه شول کوم چې نن سهار وختي د افغانستان په شمال کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوي وه امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه دوه سرتیرو د افغان ځواکونو ته له طالبانو څخه د کندوز د پاکولو په برخه کې روزنه او مشوره ورکوله په دغه پیښه کې دوه نور امریکایان ژوبل شوي هم دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال نیکولسن د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او دا یوه ستره ضایع ګڼلې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې له امریکایي ځواکونو سره په دغې جګړه کې د دوی درې تنه وژل شوي دي
په دې تړاو نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي مهوژ جلیل په دغه راپور کې
د امریکا پوز ویلی دوه امریکایي پوزیان یې نن په کندوز کې هغه مهال وژل شول چې د افغان ځواکونو سره د طالبانو په ضد جګړه کې مرسته کولې د امریکا پوز یوې بیانیې کې ویلي دي چې امریکایي پوزیان په کندوز کې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې افغان ځواکونو ته تربیه او لارښودنه کوله چې طالبانو پرې حمله وکړه دا په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو د شپاړس ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا هم کړې ده د امریکا پوز نور تفصیل نه دی څرګند کړی خو افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار په 15 کیلومتره کې تیره شپه سخته جګړه شوې ده د کندوز د هوزوي روغتون ډاکټران وایي چې تیره شپه ورته د جګړې له ځای تر دیرشو پورې ژوبل چې اکثره ماشومان وو راوړل شوي دي د طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دینخطو کې د دوی درې جنګیالي هم وژل شوي دي ځای میډیا وایي د پیښې وروستو ګڼ شمېر خلک د املکیانو د وژنې په ضد احتجاج لپاره په سړکونو راوتي دي
دا وایس اف امریکا دی و رادیو دا
د پاکستان د سند ایالت سرخار کراچی کې د مسافرو دوه اورګاډو د ټکر کېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړ شوي دي او 15 نور ژوبل دي دغه پیخه د کراچۍ د لانډي ریلوی سټیشن سره نږدې د زکریا اکسپرس او فرید اکسپرس د ټکر کېدو له امله رامنځته شوې ده. د ریل ګاډو د جنګېدو څخه وروسته ګڼې د پاتلي څخه غورځېدلې دي. د میډیا راپورونه وایي چې دواړه اورګاډي د پنجاب څخه کراچۍ ته روان وو او زکریا اکسپرس فرید اکسپرس د شا غاړې څخه ټکر شوي دي. د پیښې وروسته سیمې ته پولیس او مرستندویه کارکوونکي رسېدلي دي او ژوبل کسان یې روغتونونو ته رسولي دي.
په هندي کشمیر کې د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې تر شلو زیات ښوونځي د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوي دي. د جولای له میاشتې راهیسې په دغه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ښوونځیو ته هم زیان اوړي. تر دې مخکې به اسلام پاله ترهګرو یوازې د پاوز او پولیسو پر وړاندې بریدونه کول. په دغه سیمه کې د تیرو څلورو میاشتو ناخوالو له امله ټول ښوونځي تړل شوي دي. پولیس وایي چې د دوی د دغو پیښو په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې نیول شوي کسان څوک او د کومې ډلې کسان دي.
د پاکستان پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت غا کړی چې د کوټې د دوه شپېته امنیتي چارواکو د وژنې پلټنې دی پیل کړي او د دغې پیښې په مخنیوي کې دی د ناکامو چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شي. بلې خوا اسلام آباد کې د اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو ویان نفی زکریا ویلي چې د افغان میرمنې شربت ګلې د قضیه ردونه یا نه خوشي کېدو پرېکړه د پاکستان محکمې کړې ده. هغه زیاته کړې چې د شربت ګلې کیس ته به د پاکستان حکومت د بشري حقونو پر بنسټ ګوري. نور تفصیلات یې څه دي تاسو سره یې شریکوي د اسلام آباد څخه د ډیوه راډیو خبریاله رابعه پیر په خپل راپور کې.
په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې سره د وینا په محل ته بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا وویل چې د افغان کډوالی شربت کولی د ضمانت رد کېدو پریکړه عدالت کړي.
وی هاف ډیلت وذ دیس کیس اون بیسز اف هیومانیټیرین ایشوز. شی اکچولی وایلیټډ دی لا اف دی لینڈ. There has been no cruel action taken against her.
Pakistan hukumat ta ga mamle ta pa bashari buniyadono gurim. De Pakistan da kanun khilaf arzi kade khuda de pasit sa zalimana amliyat ne disivi. یوازی د قانون لارخ پلکړی سویدم. دوی زیاته کړه چې شربت کوله دا وخت په هسپتال کې ده او د ضرورت تر مخه هر قسمه علاج کیږي. افغان سفیر عمر زخیلوال د پاکستان حکومت څخه د دې د خوشی کولو او په درناوي سره خپل هیواد ته د لیږلو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ عدالت ته په وړاندې کېدو د شربت کولې ضمانت هم رد کړی سوی دي. د شربت کولې د گرفتاری وروسته په سماجی ویبپاڼو دا بحث روان دی چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن او د طالبان نو مشر ملا اختر منصور لپاره پټ ځایونه وي او ورته شناختي کارډونه هم جاري کیږي، خو د حکومت سور یوازې پر یوې افغان زنانه باندې چلیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د کوزی پښتونخوا د پښتو موسیقۍ نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد د هنر ستایلو په مخه د غازی میربچه خان علي دولتي میډال د منظوري امر صادر کړ. افغان حکومت ویلی ډیر ژر به د پښتو ژبې او هنر نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان دولتي میډال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وسپارل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د کوزی پښتونخوا مشهور سندرغاړي استاد خیال ته د ځانګړي میډال د ورکولو له پریکړې هرکلی کړی. د برتانی ستری محکمې نن وویل چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پریکړه باید لومړی د پارلمان لخوا څخه د تایید رایه ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو پلان ته د برگزیت نوم ورکړل شوی دی. د برتانی د سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې حکومت باید د دې کار د ترسره کولو لپاره د ستری محکمې حکم ته هم انتظار وباسي. د برتانی ستره محکمه د لومړۍ وزیرې ټیریسا می د دغه پلان په اړه دا مهال فکر کوي. ټیریسا وایي دا به د مارچ په 1 نیټه د هغه واک څخه په استفادې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړي چې حکومت ته اجازه ورکوي چې د پارلمان له موافقې پرته له نړیوالو تړونونو څخه ووځي. برتانیا به په دې اړه د مذاکراتو له پیلېدو سره 2 وخت ولري چې له بیلېدو وروسته د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره څه ډول اړیکې غواړي.
د اسلامي دولت ډلې مشر ابو بکر البغدادي په خپل لومړی پیغام کې بری څرګنده کړې ده او د هغه وروسته کله چې د امریکا په ملاتړ د عراق ځواکونو د موصل ښار بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. کوم چې د دغې ډلې د کنټرول لاندې یو ستر ښار دی. ابو بکر البغدادي په یو غږیز پیغام کې پدایش ډلې غږ کړی چې ترکیه کې د هم خپل حملې او یرغل پیل کړي، خو د یو دېرش دقیقو اوږد ثبت شوی دغه غږیز پیغام تایید لا تر دا دمه نه دی شوی. د دغې ډلې آخرنی پیغام په کال 2015 دسمبر میاشت کې جاری شوی و چې پکې ویل شوی چې د روسیې او امریکا لخوا هوایی بمباری او عملیات نه دي توانېدلي چې د داعش ډله په سوریه کې کمزوره کړي.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان هیلری کلنټن او ډونالډ ترامپ نن په فلوریډا او شمالي کیرولانا کې خپل ټاکنیز کمپاینونه پر مخ بوځي. دواړه سیالان په دې فکر دي چې دغه دوه ایالتونه به د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي. ترامپ نن د ختیځ ساحلي غاړې په اوږدو کې څلور غونډې تنظیم کړې دي. د شمالي فلوریډا د جاکسن ویلی له ښار څخه پیل کوي، بیا د پنسلوینیا ختیځ ته ځي او وروسته بیا په شمالي کیرولانا کې هم دوه غونډې لري. کلنټن په شمالي کیرولانا کې دوه غونډې لري، لومړی په گرین ویل او دوهمه په ریلیخ کې. ولسمشر باراک اوباما به د کلنټن په پلوي په فلوریډا کې کمپاین کوي. دی به لومړی په میامی کې کمپاین پیلوي او بیا به دیرش مایله لرې جاکسن ویل ته ځي، هغه ښار چې ترامپ به هم د کمپاین لپاره ورځي.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو. دا مهال غواړو چې تاسو ته د لوبو خبرونه وړاندې کړو. زمونږ همکار شعیب زاده سټوډیو ته راغلی دی، دا غوښتنې به تفصیلات اخلو چې په لوبو کې څه روان دي. ستړي مشي او په خیر راغلی شعیب زاده صاحب.
ډیره مننه مونږ د شهید او بیرو سبوم ناسو نه ما یې د لوبو راغلی ما به سیرنه کې اسنې چې بیرو سب د لوبو خبرونه ډیره مننه مونږه. ځکه نوردن کو د لوبو په خبرونو کې دا وخت د کرکټ په نړۍ کې چې کوم خبرونه روان دي، پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دریم ټیسټ میچ چې هغه پاکستان بیللې ده. پاکستان ټیم قدر نوردن کو په دغه ټیسټ میچ کې اول اننګز کې 211 رنزونه کړی، په جواب کې ویسټ انډیز 308 رنزونه وکړه. بیا پاکستان 208 باندې ټول ټیم آوټ شو او ویسټ انډیز نن د لوبې په اخیری ورځ باندې دغه چې کوم اخیری دوه لوبغاړي 13 ورځ په کریز باندې ولاړو، دغه چې کوم اپنر د بریډ پټ او دور وچغی، پاکستان دا خیال و چې نن به دغه دوه آوټ کی، یو کم سرویخ رنزونه وته پاتې او دغه لوبه به وګټي، خو هغې دواړه پاکستانی بالران آؤٹ نه کړی شو. په دې ټیسټ کې یو وار بیا د پاکستان چې کوم سپینر بالر دی، پښتون بالر دی یاسر شاه، غیر ډېرې ښې وکټې اخیستې دي. دغه په دې سیریز کې یو وکټې شوې، دغه لپاره دا ډېره ښه موقع وه چې وکټې واخلي او بل پاکستان دا سیریز وګاټو. خو قدرمنو اردوونکو دا به در یاده کړو چې د دریم ټیسټ په باره کې د پاکستان د ټیم چې کوم کوچ دی میکیار تره، خو خوشحاله ده چې موږ خپل کامیابی ترلاسه کړې ده. خو د پاکستان ټیم کیپټن مصباح الحق خفه ده چې هغه وایي چې موږ دریم ټیسټ ډېر لایټ اغستې او موږ په کار و چې موږ سمه لوبه کړې وي. خو بل میچ چې ستاسو پام راګرځوم، د جنوبي افریقا او آسټرالیا ترمنځ د 15 ټیسټ میچونو سیریز دی او دغه سیریز په آسټرالیا کې دی. دغې نن اولنۍ ورځ وه. تاسو به در یاده کړم چې د نن وړاندې جنوبي افریقا آسټرالیا ته په 15 ونډې میچونو کې په 15-0 باندې ماته ورکړې وه، کومه چې د آسټرالیا د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بده ماته وه. د دغې جواب آسټرالیا سره داسې ورکړو چې نن جنوبي افریقا او آسټرالیا ترمنځ اولې ټیسټ میچ د هغې اولنۍ ورځ وه. آسټرالیا او جنوبي افریقا ټاس ګټلې او افریقا د بیټنګ فیصله وکړه او د آسټرالیا چې کوم تیز بالران دي سارک هیزل وډ سیټل، د هغې د تیز بالینګ او د سوینګ مقابله ونه کړې شوه. او یو ټیم داسې و چې د جنوبي افریقا څلور لوبغاړي چې پاره کې اچي ماملا او ایلګر او کوک هم شامل و، هغه په 2 رنزونو باندې د څلور لوبغاړي او شیو د هغې وروستو د هغې کیپټن ډو پلیسي لږ سات ودرېدو، خو هغه بیا چې کله د جنوبي افریقا سکور یو اتیا شو هغه هم اوړ شو. دغې د جنوبي افریقا له خوا نه ډیکاک چې د هغې کوم وکټ کیپر دی، هغه یوازینی لوبغاړی چې د آسټرالیا د بالرانو مقابله وکړه، 14 رنزونه جوړ کړي. د هغه نه وروستو بوما چې کوم دی 15 رنزونه جوړ کړي. د جنوبي افریقا ټول ټیم په 202 باندې آؤٹ شوی او د هغې په جواب کې آسټرالیا بیټنګ شروع کړی او آسټرالیا داسې بیټنګ شروع کړی لکه ون ډے میچ چې د هغې اوپننګ جوړه چې کوم ده وارنر او مارش، هغې په یو شورونو کې 115 رنزونه کړي دي. ډیوډ وارنر 3 رنزونه کړي دي، پکې 14 چوکې یوه چکه شامل ده او مارش چې کوم دی هغه په یو کم دیش رنزونو باندې ولاړ دی او دغه دوه داسې تیز بیٹنګ کړی دی چې جنوبی افریقا کم تیز بالران دی سټین دی فلندر دی او رباد دی نو دا غی نه خړی رنزونه غستی دی او ښکاری داسې چې په دویم ورځ باندې به هم ښه بیٹنګ کوي او جنوبی افریقا ته به یو لوی هدف دی.
ډیر مننه ستاسو څخه.
درنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ لیوي ته غوږ یاستئ او اوس هم د پاکستان په اړه یو راپور. د پاکستان سپریم کورټ نن د وزیر اعظم نواز شریف لور او دوو زامنو ته ویلي چې د مالیو د پیسو پټولو په رسوایۍ کې دی عدالت ته د دوشنبې پورې ځواب ورکړي. په دې اړه بشپړ حال پیر ولایت چادر کوي.
د سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ د حکومت مخالفه تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په درخواستونو د پاناما لیکس د کیس اوریدنه شروع کړې ده. نننې اوریدنې په محل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا عدالت کې په خپل جواب کې ویلي شوي چې دی په بهرني هیوادونو کې سجیداد یا اساسي نه لري. خو د وزیر اعظم نواز شریف د بچو لخوا نن په عدالت کې جواب نه دی داخل کړی شوی او په دې باندې عدالت د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او د نواز شریف د بچو وکیلانو ته د راتلونکي ګل په ورځ خپل جوابونه داخلولو حکم ورکړی دی او ورسره عدالت دا هم په ډاګه کړی ده چې دا کیس به زر تر زره خپل منطقي انجام ته رسولی شي. دا اورېدنې وروستو درخواست کوونکو جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو په مرکزي حکومت باندې د پاناما لیک سره تړلې معاملاتو کې تاخیري حربې کارولو تورونه لګولي دي. میډیا سره خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولی چې وزیر اعظم خپل ځان او کورواله بچ کولو لپاره حکومتي مشینري استعمالوي.
ټیکس پیر کې پیسې په کار کوي. ہمارے پیسے کے اوپر اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ خاندان ایک شریف خاندان کا کیس لڑے جا کے؟ ہم بڑا سٹرونگ آبجیکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اٹرنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے کہ کرپٹ خاندان کا کیس لڑا جا کے وہاں.
دی وای چې نن په عدالت کې د مرکزی حکومت نماینده وکیل اټارنی جنرل د وزیر اعظم دفاع کوله. نو زه دا پوښتم چې آیا د ده منصب سره ښایي چې تنخوا ورته د حکومتي خزانې نه میلاویږي خو عدالت کې هغه د حکمران خاندان د کرپشن پټولو لپاره ودرېږي. روان کال اپریل په میاشت کې پاناما یو قانوني فرم کې نامعلومه سرچینو په واشنگټن کې د خبریالانو یو نړیوال تنظیم ته د یو کروڑ نه زیات خفیه اسناد جاري کړي وو چې ترې نه په ډاګه شوي وه چې د نړۍ طاقتوره شخصیاتو خپلو هیوادونو کې ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرني هیوادونو کې اساسي جوړې کړې دي. پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د دوو زامنو او د لور نوم راتلو په سر د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه د تیرو اتو میاشتو نه احتجاجي تحریک چلوي او دوی د وزیر اعظم نواز شریف د اعتصاب او د پاناما لیکس د څرګندونو د پلټنو غوښتنې کوي. خو د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ په دې معامله د یو کمیشن جوړولو په غرض اتفاق نه کېدلو وروستو د ملک تر ټولو لوی عدالت اوس دا معامله په خپلو لاسو کې اغستې ده. د نننې اورېدنې وروستو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر صاد رفیق یو ځل بیا تحریک انصاف باندې د صبر او زغم نه کار اغستو غږ کړی دی
کہ یہ دوغلے پن کا شکار ہے یا عدم توازن کا شکار ہے. کم از کم تو پالیٹیشن اگر عدم توازن کا شکار ہو اور ایک ایسا پالیٹیشن جسے بائی ڈیفالٹ ہی صحیح 74 لاکھ ووٹ پڑ گئے ہوں پھر وہ رسک بن جاتا ہے جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے اور نظام کے لیے.
دی وای چې د ملک تر ټولو لوی عدالت کې د پاناما لیکس د کیس اورېدنه شروع کېدلو نه پس اوس د تحریک انصاف مشر عمران خان تر دې فیصلې انتظار کول پکار دي. خو داسې لګي چې عمران خان د ولسي طاقت په نشه کې دی او د حکومت د راغورځولو لپاره په یو سم صرفه نه کوي. د څه په نتیجه کې چې د خواجه صاد رفیق په وینا جمهوري نظام تر زیان رسیدلو یره ده. واضح دی وی چې دین اړوند تحریک انصاف د خپلو غوښتنو په سر د اسلام آباد تړلو اعلان کړی وو. خو د سترې محکمې لخوا دا معامله په خپلو لاسو کې اغستلو وروستو تحریک انصاف خپل دغه اعلان واپس اخیستلی دی. د تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد تړلو د اعلان د مخنیوي لپاره مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت ګامونه پورته کړي وو چې په نتیجه کې د درې ورځو پورې د خیبر پښتونخوا ولس لپاره پنجاب او اسلام آباد ته داخلېدل ناممکنه جوړ کړی شوي وو. د څه د وجې چې د خیبر پښتونخوا عام ولس د سختو ستونزو سره مخ شوي وو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و راجو خبری خبرونه ته غوګیز قدر منو اوریدونکو تاسو د پیر ولایت شاتخه د غراپور اوریدو هم په دې تړاو چېډنه هم پړو سره په خبرونه کې شریک کړو د محل زمونږ همکار ویروس خان سیب سټوډیو ته راغلی دی سره به ځینی تفصيلات وړاندې کړي او شریک وي ستړي مشه یو په خیر راغلی ویروس خان سیب
ډیره مننه خوشاله اوسې
ویروس خان سیب د پاکستان د ستري محکمې لخوا دا ورونه نن پیل شوې ده او د پاناما د رسوایی خبرونه سو میاشتې وړاندې خبره شول دومره ولې دا وزنډې دو
زما خیال لري چې د خلکو هم دا تموي او بیا کوم د قانون د شوبې سره تعلق شي لري د دې غوښتنیم وي او تمم چې یو د عدالت تغوي سو موټو وتوای چې عدالت از خود یعنی د خپل ځانه یو سبد وویني س جرم وویني یا کوم رپورٹ شي په میډیا کې یا په بل طریقه راخکره شي خبره او پاغه باندې دی سو موټو اکشن واخلی یعنی د عدالت د خپل ځانه پاغه باندې کاروي شروع کی خو د سو میاشتونو د خبره روانه ده کله پارلیمان کې دننه او کله بهر او تر سو چې کله سیاسي ګوندونو او د شانتي نور خلکو عدالت د نو ویل درخواست نه ورکړي او خواست نه وکړي نو عدالت په دې باندې څه کاروي ونه کړی شو خو د دې هغه ده چې کده دې موجوده سپریم کورټ د چیف جسټس دی یا مشر چې دی مشر قاضي وته یا د تیر چې کوم هغه چیف جسټس وو د دې دوړو په انداز کې د دوی په طبیعت کې هم ډیر فرق دی ځکه پخوانی چې کوم چیف جسټس وو دا هغه په میډیا کې ډیر زیات راخکاره کېده هغه به غوښتل هم ځکه چې اکثر په میډیا کې سر رپورٹ شو نو هغه به پې کاروي کول هغه به په هغې باندې سو موټو اکشن اخیسته لکه مثال به د یو مثال به دا مولو چې تر دې حده پورې هغه لاړو چې د سویس بینک اکاؤنټس کې د صدر زرداری او د بېنظیر بوټو خدای بخلي د هغوی د اکاؤنټونو خبره وه نو د صدر خلاف پکار و چې وزیر اعظم دغه د سویس بینکونو ته هغه لیټر لیکلی وي هغه خط لیکلی وي هغه انکار وکړو هغه ویل چې د آئین د دغې شق د لاندې د کلاس د لاندې ما سره د اختیار دی چې زه نه لیږم خط خو سپریم کورټ چې کومه دی د هغه ته حکم کړی و امر کړی و بیا هغه ونه منل د آئین د لاندې هغه خپله دفاع کوله خو سپریم کورټ چیف جسټس وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم چې دی هغه کور ته ولیږه او بیا نوې وزیر اعظم رالو دلته کې چې کومه هغه د سپریم کورټ چیف جسټس دی نو د هغه تیر لکه د هغه تیر چیف جسټس باره کې داری چې د هغه خپل سیاسي عزایم هم وو دلته کې داسې له تر اوسه پورې مخ ته راغلي نه دي چې دواړه کومه مونږ د دې هغه وکړو موازنه وکړو
سمه ده بیرو صاحب قضیه پیل شوې ده او زیاتره داسې قضیه ډیر وخت نیسي نو خو بیا هم تاسو څه ګڼئ چې د عدالت پریکړو به څه پایلې وي
د عدالت کې چې کوم خبره په عدالت کې وینو زیاتره خو په هغې باندې بس نه وي په کار زبم دغه وکړمه چې ځکه چې سب جوډس هغه وي خو داسې ده چې دا د دې مقدمې دی نویت ته چې ګورو نو هغه دا ده چې نواز شریف په دې کې نیغ په نیغه نه دی د ده بچي په دې کې یعنی دغه پیسې دي خو د ټولو لومړۍ خبره دا ده چې دا آف شور کمپنی چې دي یا په بل ملک کې دغه شانتې کمپنیانې چلولو په یو نوم په بل نوم باندې دا د دغه ملک د قانون د لاندې څه حیثیت لري بل په دې کې چې کومه مهمه خبره ده دغه به دونه مهمه نه وي چې ګنې یو سړی بهر ملک کې یو کمپنی چلی په بل نوم چلی په بل نوم چلی د چا پیسې دي د چا نه دي خبره دا ده چې دا کومې پیسې تللی دي دا په کومه طریقه تللی دي ځکه کچری دی بهر کې یو کمپنی چلی نو هغه خو په هغه ملک کې چلیږي په پاکستان کې د هغې نه ټیکس نه شي اخیستل کېدی ځکه چې دا پیسې په پاکستان کې نه دي خو د پاکستان کچری د پاکستان پیسې دي نو د پاکستان نه دا پیسې وړلې په څه طریقه په کومه طریقه بهر ته وړلې شوې دي دا مهمه خبره ده کچری دا ثابته شوه چې دا پیسې په په غیر قانوني طریقه د پاکستان نه وستل شوې دي بیا به ګورو چې عدالت په دې کې څه فیصله
کوي ډیره مننه له تاسو څخه بیروز خان صاحب
مننه
د د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یو بل راپورت. ملګری ملتونه وای په نړۍ کې 23 تریلیون ډالرو نه ټاکس نه اخیستل کیږي. دا په دې معنی چې د هغه پیسې دي چې په نړۍ کې د مالی جوړښتونو څخه د باندې دي، او همدا علت دی چې د نړۍ حکومتونو په عایداتو کې تر 3 تریلیون ډالرو پورې کمښت راځي. د په دې اړه د ملګرو ملتونو له تازه راپور څخه به مو زموږ همکار رحمان بنیری صاحب خبر کړي. د مهال په شیډو کې دا سټډي مسئله د دې راپور جزئیات شریک کړي.
ډیره مننه مجاهد جواد صاحب. څنګه تاسو ویل، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په دفتر کې یو چارواکی او سلنکار الفرډ ډیزیاس وای چې هم دومره پیسې څنګه تاسو ویل د ټریلیونو په شمېره کې چې کله پټی شي نو د هغې په بدل کې بیا په 3 ټریلیونه د کال په سر باندې په ټیکسونو کې تاوان کیږي یا په گوشوارو کې تاوان کیږي. دی وی چې 23 ټریلیونه ډالر چې دي د کال په سر په پټو علاقو کې یا محفوظ علاقو کې ساتل کیږي. ملګرو ملتونو دغه د بشري حقوقو چارواکي خپل رپورټ جمی پورس په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی دی. ویلي دي چې د دې پټو علاقو جورډکشن چې د کم دی علاقې چې کم دی په دې کې د امریکا نه علاوه نیدرلینډ، بلجیم، مالټا، سایپرس او سنگاپور، لایبیریا او پاناما شامل دي. هم دغلته خلک خپل پیسې پټوي. الفرډ ډیزیاس د دې لوی زیان د مخ نیولو لپاره د ملګرو ملتونو د راتلونکي سیکرټری جنرال نه غوښتنه کړې ده. د چانوم چې انټونیو ګوترس ته دی وای چې د لپکار چې په دې حق لا یو نړیواله کانفرنس راوبلی او یو داسې لار وځکړي چې خلک بیا چې پکې ادارې شامل دي، پکې شخصیتونه شامل دي، پکې حکومتي غړي شامل دي، خپلې پیسې د ټیکس نه بچ کولو یا پټ ساتلو لپاره په دغه علاقو کې نه پټوي. دې مطالبو کې د داهم ولې دي چې په دې لړ کې یو نړیواله ټیکس کنونشن یا غونډه پکار ده، په کوم کې چې دا عمل تا پای ویل کې دي شي یا لار نیول کې دي شي. دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې رپورت کې چې نړیوالا مانیټری فنډ یا نړیوالا مالیاتي پنګې ورلد بینک یا نړیوالا بینک، مرکزی بینک یا سنټرل بینک، دې له پکار ده چې هغه هیوادونو ته، ادارو ته او خلکو ته قرضې ور نکړي په کومو کې چې دغه قسمه خلق دی، ادارې دی یا حکومتونه دی او خپل پیسې یا د خپل هیواد پیسې په دغه خوپیا پټو محفوظ علاقو کې دی، په چا باندې چې بیا د ټیکس نه ورکوي. هغلی الفرډ ډیزیاس په دغه خبری غونډه کې خبریالانو ته د خپل رپورټ نورسته ویل چې کچری داسې وشي نو بیا به په دغه هیوادونو کې چېرته چې پیسې پټول کیږي د بشري حقوقو د پرمختګ لپاره کار سی واشي، د بجټ یا بودیجې پالیسي یا تګلارې چې دي په دې کې به اصلاحات وشي. دې علاوه دا هم ویلي دي کوم چې دا د ټیکسونو نه ورکولو جنتونه دي، د دې بندېدو سره به په غریبو هیوادونو کې د خلکو د خوراک او د هغو لپاره د پرمختګ بندو بستونه وشي. دا خو د الفرډ ډیزیاس په نړیواله کچ باندې چې کم غلا کیږي د ټیکسونو نه ورکولو د هغې په اقله یو جایزه ده. خو مجاهد جواد صاحب، زه به دا درته ویم چې په دې هیوادونو کې پاکستان هم یو هیواد شامل دی، کوم چې لږ سی به مخکې ذکر وشو. پاکستان کې د سونو په شمېره کې د وزیر اعظم پاکستان موجوده، د موجوده پاکستان د اپوزیشن یا مخالفه ګوندونو د مشر خورشید شاه او نور یو بل کومه چې مخالف پارټي یادیږي د حکومت پاکستان تحریک انصاف د هغې د مشر نه علاوه د سونو په شمېره کې کاروباري شخصیتونه، لوبغاړي، فلم ستوري هم شامل دي، د چا چې په پاناما کې پیسې دي. په دې لړ کې څنګه چې لږ شو مخکې تاسو ویل، د پاکستان په ستر عدالت کې یو قضیه هم روانه ده. پاکستان کې خلک کوئی کچري دغه پیسې د دغه هیواد د دننه خودل شوی وي، نو په دغه هیواد کې دا وخت د غربت کچا د گاونډي هیوادونو لکه هندوستان، افغانستان، نیپال، بوتان، بنگلاديش په شان ډیره خرابه ده. دغلته د غربت کچا لوړ کېدی شو. دویمه خبره دا کې چې په دغه هیواد کې چې کوم تعلیمي نظام دی پای کې پرمختګ راوصل کېدی شو. د علاوه د سپا او بوسکلو لپاره او د صحت لپاره په غوسن تر هغه لپاره دغه هیواد د نور هیوادونو نه قرضې اخلي. نو دا د ملګرو ملتونو چې کومې غوښتنې د لغې د رپورت مختصر حال وو.
مننه. کور مو وطن بنرې شه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه قدر منو اوریدونکو او په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري. نن د پنځشنبې ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زمونه زار شهید لومړی هم
او زه مجاهد جواد
لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ نن د وزیر اعظم نواز شریف لور او دوو زامنو ویلي چې د مالیو د پیسو پټولو پر رسوایی کې دی عدالت ته د ګل یا دوشنبې ورځې پورې ځواب ورکړي. د مرکزی حکومت مخالف او پخوانی کرکټ ستوری عمران خان ویلي سرکاري وکیل د شریف خاندان دفاع پکاره نه ده.
هم بڑا سٹرونگ ابجیکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اٹرنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے کہ کرپ خاندان کا کیس لڑا جا کے وہاں.
امریکای چارواکی وایي د افغانستان په کندوز کې دوه امریکایی پوځیان وژل شوي دي.
د توندلاري داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو پیغام کې په ترکیه باندې د حملې کولو غږ کړی. اخوا عراقي ځواکونه د موصل په ښاري برخو د حملو تیاری کوي. سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د ستري محکمې یو لارجر بنچ د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما لیکس په اړه د تورونو پلټنو لپاره د ستري محکمې په یو قاضي د مشتمل یو کسیز عدالتي کمیشن یا کمیسیون په جوړولو هوکړې ته رسیدلی دي. د عدالت وینا ده چې دا ضروري نه ده جوړیدونکي کمیشن د فریقینو له خوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د وړاندې کړای شوي تګلارې سره اتفاق وکړي. او اوس به د دغې پرېکړې اورېدنه د راتلونکي دوشنبې یا ګل په ورځ تر سره کیږي.
د متحده ایالاتو ځواکونه وایي هغه دوه سرتیری د سختو ټپونو له امله مړه شول کوم چې نن سهار وختي د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوی و. امریکایي ځواکونو د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې دغه دوه سرتیرو یې افغان ځواکونو ته له طالبانو څخه د کندوز د پاکولو په برخه کې روزنه او مشوره ورکوله. په دې پیښه کې دوه نور امریکایان ژوبل شوي هم دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکول سند قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او دا یې یوه ستره ضایع ګڼلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې له امریکایي ځواکونو سره په دغې جګړه کې د دوی درې تنه وژل شوي دي.
اخوا د پاکستان د سند ایالت سرخار کراچی کې د مسافرو د دوو اورګاډو د ټکر کېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بلې خوا د پاکستان پښتونخوا عوامي ګوند په حکومت غږ کړی چې د کوټې د 12 امنیتي چارواکو د وژنې پلټنې دی پیل کړي او د دې پیښې په مخنیوي کې دی د ناکامو چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شي.
په هندي کشمیر کې د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې تر شلو زیات ښوونځي د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوي دي. د جولای له میاشتې راهیسې په دغه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ښوونځیو ته هم زیان اوړي. تر دې مخکې به اسلام پاله ترهګرو یوازې د پاوز او پولیسو په وړاندې بریدونه کول. په دغه سیمه کې د تیرو څلورو میاشتو ناخوالو له امله ټول ښوونځي تړل شوي دي. پولیس وایي چې د دوی د دغو پیښو په تړاو یو شمېر کسان نیولي خو دا یې ونه ویل چې نیول شوي کسان څوک او د کومې ډلې کسان دي.
اسلام آباد کې د اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو ویان نفیس زکریا ویلي چې د افغان میرمنې شربتګولي د قضیې ردونه یا نه خوشي کېدو پریکړه د پاکستان محکمې کړې ده. هغه زیاته کړې چې د شربتګولي کیس ته به د پاکستان حکومت د بشري حقونو پر بنسټ ګوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د کوزی پښتونخوا د پښتو موسیقۍ نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد د هنر ستایلو په موخه د غازی میر بچه خان علي دولتي میډال د منظوري امر صادر کړ. افغان حکومت ویلي ډېر ژر به د پښتو ژبې او هنر نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان دولتي میډال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وسپارل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د کوزی پښتونخوا مشهور سندرغاړي استاد خیال ته د ځانګړي میډال د ورکولو له پریکړې هرکلی کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
عزتمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه دا مهال دوام لري. تاسو د خبرونو لنډیز واورېدو او یو بل راپور ولورې ته هم غواړو چې ستاسو پام را وګرځوو چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په خپل لومړی پیغام کې بری څرګند کړی دی. او ابوبکر البغدادي په یو غږیز پیغام کې په داعش ډلې غږ کړی چې ترکیه کې د هم خپل یرغل پیل کړي. نور تفصیلات یې څه دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره وږمه جالوان.
په عراق کې د دولت اسلامي د کنټرول او د ولکېنا تر ټولو لویه سیمه موسول خار د بیرته اغستلو عملیات دوام لري. د دولت اسلامي یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په خپل یو پیغام کې د خپلې کامیابۍ او د فتح څرګندونه کړې. په یو آډیوي پیغام کې نوموړي په خپلو ملاتړو غږ کړی دی چې د دولت اسلامي توندلارې دې په ترکیې یرغل وکړي. آنلاین خبر شوی خپل پیغام کې بغدادي زیاته کړه چې په دغه روانه جګړه کې دولت اسلامي یو لوی جهاد په کامیابۍ سره روان کړي چې د دوی په خوده ټینګه عقیده ده او دا چې د دوی دغه ټینګ عزم به دوی زر د بریالیتوب لورې ته بوزي. دغه پیغام چې یو دیش منټه اوږد دی د دغې د رښتیاوالي تایید نشي کېدی. د دې نړیوال دی په دسمبر 2015 کال کې د نوموړي لخوا پیغام راغلی و په کوم کې چې د دوی لخوا خپلو خواخوږو او ملاتړو ته ویل شوي وو چې په شام کې دوی د روس او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي عملیاتو له لورې نه دي کمزوري شوي. بغدادي چې اصل نوم یې ابراهیم السمرای دی په موصول کې د نینوی صوبه کې په خلکو غږ کړی دی چې خپل جهاد دی د خدای پاک د دښمنانو پر ضد جاري وساتي. هغه زیاته کړه چې په خپل جهاد کې د داعش جنګیالي دی د بې عقیدې خلکو شپه پر ورځ کې بدله کړي او د دوی په وینا د وینې د سندونو په شکل کې باید چې توی شي. موصول کې عملیات د 18 اکتوبر نه پیل شوې دي چې پکې ځمکني او هوایی گزارونه شامل دي او د 2003 کال نه راپدې خو په عراق کې تر ټولو لوی عملیات ګڼل کیږي. موصول کې 1.5 میلیونه آبادی ده او دولت اسلامي لخوا دوه کال وړاندې په عراق او نږدې شام کې په سیمو کې کنټرول ترلاسه شو. په ترکیه کې دوی د جګړې د پیل کولو غږ ځکه کړی دی چې په شام کې د داعش پر ضد د ترکیې ځواکونه په جګړه دي. دوی په خپل پیغام کې په ډېر قهر ترکیې پر ضد د جهاد کولو وینا کړې او وایي چې دوی د دوی امنیت دی په ویرو کې بدل کړی شي. په مختلفو ځایونو کې د دولت اسلامي په مقابل کې د ځواکونو او قواوو عملیات کیږي. په عراق کې دوی د امریکا مرسته لرونکي عراقي ځواکونه بیا کورد قواو او د ایران مرسته لرونکي عراقي شیا ملیشیا سره جنگيږي. بیا په شام کې دوی د ترکیه مرسته لرونکي شامی یاغیانو سره په جګړه دي چې د بشار الاسد د حکومت هم مخالفه دي. هم په شام کې بیا کورد ځواکونه چې د امریکا مرسته لري او د روس او ایران په ملاتړ د شام پاو سره په جګړه دي چې اسد او بهرنی شیعه ملیشیا ملاتړی هم دي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د پاکستان پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت غږ کړی چې د کوټي د 12 امنیتي چارواکو د وژنې پلټنې دی پیل کړي او د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې دی ناکامو چارواکو ته سزاګانې هم ورکړل شي. په دې اړه نور حال د ریاض حسین پر راپور کې.
د پاکستان پښتونخوا ملي عوامي پارټي مطالبه کوي چې د کوټي د 12 امنیتي چارواکو د وژنې پلټنې دی وکړي شي او د دغه پیښې په ناکامۍ کې ککړو خلکو ته هم سزا ورکړي شي. دا خبره په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم نن په خپل اداریه کې لیکلې ده چې مرکزی حکومت په درنه کې د خپل حکومت د بچکولو کوششونه خو ضرور کوي. خو تیره میاشت د اکتوبر په 24 نیټه باندې په کوټه ښار کې د 12 وژل شوي بلوچیانو او پښتنو کېډټ نو د وجنې زیموارو خلکو په ضد یې هیڅ ګامونه نه دی پورته کړي. په دې حق له د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې ګڼ شمېر واقعیات د وړاندې نه مخې ته راځي خو مرکزی حکومت تر اوسه پورې د زیموارو خلکو نه پوښتنه هم نه ده کړې. دوی زیاتوي چې په کوټه ښار کې د پولیس په تربیتي مرکز کې وجل شوې کورنۍ غوښتنه کوي چې د دغه پیښې پلټنې دي وکړي شي او زیموارو خلکو ته سزا ورکړي شي.
پښتونخوا او د پښتنو او د بلوچستان خبره ته هیڅ ترجیحات کرا ودنه چې د جنس داري خو ګټه دوی په کنټرول کې دي. نو څنګه دا خلک رالو اره وار د کوټه غرالم پښتنه نسته، د مومن د جنس غرالم پښتنه نسته، د مردان د چاري غرالم پښتنه نسته، باچا خان او رشتي غم پښتنه نسته، بیا د کېډس غم نسته. څه بکی خان دا خدای چې د جنس دارو ناکامه ده. نو مرکزی حکومت خو په دې کې بالکل ذمہوار دی. زمور وینه په وینه نه ګڼي، زمور مرګ په مرګ نه ګڼي، زمور تباہی په تباہی نه ګڼي. دا ولس مطالبه ده، د ټولو ګوندونو مطالبه ده، د شهیدانو د کورنۍ مطالبه ده. نه سوره یو زموږ خلک ته خپله سزا ورکول کېدله، یو څوک به سسپینډ کېدلی، څه څوک به یو انکوایري بوله ده بوله شاید نه سي سیکشن نه اخی نه ده.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي مرکزی حکومت د سیاسي اړیګړي او درنې په هلو ځلو کې بوخت دی خو په کوټه ښار تربیتي مرکز باندې د حملې نه وروسته چې کومې پوښتنې راولاړې شوې دي د هغې جواب هم په کار ده چې ځپلې شوې کورنو ته ورکړي شي. ډان ورځپاڼه لیکي چې دا لومبي ځل نه دی چې په دغه تربیتي مرکز باندې برید شوی دی، نو بیا ولې دغه مرکزی ځای ته دومره کمه سیکیورټي ورکړې شوې وه؟ او بله پوښتنه دا هم ده چې هغه څه وجوهاتو چې د دغه کېډټانو ګڼ تعداد واپس دغه مرکز ته د خپلو کورونو نه رابللې شوي وو. ماهرین وایي چې استخباراتي ادارې د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د ککړو خلکو رانیول او د زیموارو خلکو په ضد کاروایی کول هم د مرکزی حکومت زیمواري ده. یاد دی چې په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته ګڼ شمېر داسې واقعات مخې ته راغلي دي چې پکې په غټه کچه ځوانان په نښه شوي دي. خو تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول د ځپل شوي کورنو هغه مطالبه هم نه ده پوره شوې په کومه کې چې هغوی د عدالتي پلټنې غوښتنه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونه دوام لري. یو بل مهم راپور ولوري ته ستاسو پام راګرځوو. دا مهال چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغه پریکړې دفاع کړې چې تیرو څو ورځې وړاندې د کل عدم تنظیمونو یوه غونډه کړې وه او هغې ته اجازه د کورنیو چارو وزارت څخه ورکول شوې وه، خو بیا په وروستیو کې ډېرې نیوکې په دې راغلي دي چې څو ورځې وړاندې چې د تحریک انصاف ګوند خپل لاریونونه راواصله د هغې مخنیوی شوی و او هغوی ته اجازه نه ورکول کېدله. په دې هکله د اورنګزیب خان راپور تاسو ته وړاندې کوو، تفصیلات به یې په ګډه سره واورو.
داسې حال پاکستان کې یو شمېر کلدم تنظیمونو موجود کې او د دوی خلاف کاروای نه کولو له وجې په پاکستان سخت تنقید کیږي. نو بلخوا کورینو چارو وزیر تیر ورځو اسلام آباد کې د کلدم تنظیمونو کونسل لخوا یو جلسې حمایت کې ویلي دي چې د جلسې دپاره د تنظیمونو انتظامیه نه اجازت اخیستې وو. د پاکستان تحریک انصاف احتجاج ادرولو دپاره پایتخت اسلام آباد انتظامی دفع 1340 نافذ کړې وه او د نفاذ په وخت 500 تنانو نه زیات خلکو ته یو ځای کېدو اجازت نه وي. خو د دفع نفاذ باوجود تیر ورځو کې د دفاع پاکستان کونسل اسلام آباد کې یوه لویه جلسه کړې وه. دفاعی کونسل پاکستان کې سخت دریزه مذهبي ګوندونو ترڅنګ خیرخیزه سیاسي ګوندونه هم شامل دي او د کونسل کې جماعت الدعوه او اهل سنت والجماعت هم شامل دي چې مشر یې مولانا احمد لوجانوي دی. مولانا احمد لوجانوي د نوړاندې د کلدم سپه صاحب مشر هم پاتې شوی دی. دغه شان جماعت الدعوه مشر حافظ سید باندې هند ممبئی ښار کې کال 2003 ترهګر په خطور هم دی. د تنظیمونو اتحاد لخوا اسلام آباد کې جلسې کولو حمایت کورینو چارو وزیر صدا سي کړی دی چې دوی د انتظامی نه اجازه تاغست بیا جلسہ کرے با.
دفاع پاکستان کونسل نے باقاعدہ درخواست دی انتظامیہ کو، انتظامیہ نے کہا کہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں، ان کو نہیں بلا سکتے اور اس قانون کے تحت آپ کو ہم دیں گے.
خلاف زیادتر مرکزونه په پنجاب صوبه کې دي او مرکز کې هم د پنجاب اکثریتي ګوند حکومت دی او دواړه د پنجاب صوبایي حکومت او مرکزی حکومت نه غواړي چې پنجاب کې د تنظیمونو خلاف څه قسمه کاروای وشي.
اس کے حق میں نہیں. پنجاب میں پنجاب کی حکومت جو ہے جو کہ فیڈرل حکومت بھی ہے، یہ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ رینجرز یا فوج کو کھلی چھٹی پنجاب میں دی جائے.
حسن عسکری وی پنجاب او مرکزی حکومت نه غواړي قانون نافذ کوونکي ادارو ته د کاروای مکمل اختیار په دې صوبه کې ورکړي. سره سره وړاندې د کلدم تنظیمونو مشرانو کورینو چارو وزیر چودري نثار سره هم ملاقات کړی وو او د ملاقات نه پس کورینو چارو وزیر په وینا د کلدم تنظیمونو غړو بند کړی شوی یا بلاک شوی شناختی کارډونه بهر کړی شوی وو. په دې حق لا ډاکټر حسن عسکری وی چې دا یو عجیب خبره ده چې کلدم تنظیمونو مشران کورینو چارو وزیر سره ملاقاتونه کوي او وزیر یې غوښتنه هم مني
اور اسی بنیاد پہ ان کے شناختی کارڈ بھی سسپینڈ ہوئے جو انہوں نے جا کے حکومت سے بحال کروا لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو فریڈم آف ایکشن زیادہ ہے. یہی سب سے بڑا پالیسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ جو حکومت جو ہے وہ ایک پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، ذرا سا پریشر پڑتا ہے خصوصاً مذہبی حلقوں سے، وہ فوراً اس پہ کمپرومائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں.
دوی وی دے کلدم تنظیمونو غڑو شناختی کارڈونه بحال کېدل خی چې پاکستان حکومت باندې هر کله سخت دریزه مذهبي ګوندونو لخوا فشار زیات شي نو دوی پالیسی بدل کړي. بلخوا په زرګونو پښمیره پاکستانی پښتنو د خپل شناختی کارډونو بحالې لپاره روزانه په بنیاد اسلام آباد چکرې لګوي، خو د سینیټ قائمه کمیټو وینا باوجود حکومت دوی شناختی کارډونه نه بحالوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
نوردون کو او اوس هم راجو د امریکا تر ټولو ګرمه موضوع ده. د امریکا د متحده ایالاتو دولسمشری لپاره دواړه کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ بنن په فلوریدا او شمالي کیرولاینا کې خپل ټاکنیز کمپاینونه پر مخ بوزي. دواړه سیالان په دې فکر دي چې دغه دوه ایالتونه به د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي. نورحال زموږ د همکار بختور شاه په راپور کې.
په امریکا کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې 15 ورځې پاتې دي. دواړو صدارتي امیدوارانو
هلری کلینٹن او ڈانلڈ ٹرمپ په هغه ریاستونو کې خپل هلې ځلې ګړندې کړې دي چرته چې یو ګوند ته هم واضحه اکثریت ترلاسه نه دی. په دغه ریاستونو کې شمالي کیرولاینا او فلوریدا داسې دوه ریاستونه دي چې په بیلابیلو انتخاباتو کې بدلو بدلو پارټو ته زیات اوټونه ورکړي. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ سلور انتخابي غونډې لري چې شروع به د فلوریدا جیکسن ویل ښار نه کوي او د پنسلوینیا نه به تیریږي او په شمالي کیرولاینا کې به په دوه غونډو خپل انتخابي مهم ختموي. همدغه شان د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن هم په شمالي کیرولاینا ریاست کې دوه غونډې لري چې لومړی به په گرین ویل کې کوي او دویمه به په ریلی ښار کې کوي. صدر باراک اوباما به د میرمن کلینټن دپاره په فلوریدا ریاست کې صدارتي مهم چلوي او د میامی نه به د فلوریدا جیکسن ویل ښار کې هم هغه وخت انتخابي غونډه کوي څه وخت چې به ډانلډ ټرمپ هم خپلو پلویانو سره په انتخابي غونډه کې بوخت وي. په دغه دواړو ریاستونو کې وروستۍ انتخابي سروې نه ښکاره شوې ده چې ډانلډ ټرمپ د هیلری کلینټن نه وړاندې شوی دی. هر څه که دغه برتري ډېره کمه ده خو صدر باراک اوباما د هیلری کلینټن په ملاتړ کې راپاسېدلی دی. صدر باراک اوباما د شمالي کیرولاینا په چاپل هیل یونیورسټۍ کې یوې انتخابي غونډې ته ویلي که هغوی پوره غور وکړي نو یوازې هیلری کلینټن به ورته غوره امیدوار ښکاره شي.
We can't afford a president who suggests that America should torture people or that we should ban entire religions from our country.
منګه داسې صدر نشو زغملې څوک چې غواړي امریکا دې خلک وزوروي او یا دې په ټوله امریکا کې په یو مذهب پابندي ولګوي. په چا کې چې د غریبو امریکایانو د پاره هیڅ رحم نه وي او نه پکې د یو جمهوریت ملک د چلولو اهلیت وي امریکا داسې صدر نشي زغملې. د امریکای د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی لخوا د هیلری کلینټن د لانجمنو ایمیلونو کشاله بیا را برسېره کولو سره د نوموړي په صدارتي خوښۍ کې کمی راغلی ده. صدر باراک اوباما د اف بی آی د مشر جیمز کامی په دې وخت کې دغه لانجا راپورته کولو باندې هم سخت ټکونه کړي.
آی ډو ثینک دټ دیر از ا نورم دټ یو ون دیر انویسټیګیټ.
زه په دې خبره یقین لرم چې د تحقیقاتو دا طریقه وي چې کله سر ته نوي رسیدلی تر هغې د نتیجو په اړه سنه ویلې کیږي. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د صدر باراک اوباما لخوا د هیلری کلینټن په ملاتړ کې په انتخابي مهم ټکونه کړي دي او خبرداري ورکړي که وټونه یې وګټل نو د صدر اوباما روانه تګلاره به بدلوي. نوموړي ټرمپ د هیلری کلینټن صدارتي ګټه د صدر اوباما صدارت نور څلور کاله غځولو سره سم وبله.
is another 4 years of Obama. It's the last thing.
دا صدر اوباما له نور سلور کاله صدارت ورکول دي. د دې مطلب داعش له زیات ټیکسونو له او دغه شان د صحت ناقصه بیمه او هم د ملک سرحدونه کمزور پریښودو له نور سلور کاله ورکول دي. دغه صدارتي انتخابات به د نومبر په 8 نیټه کیږي او داسې ښکاري چې دا به یو سخت مقابله وي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گرانو قدر منو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غواګی تاسو هم د شربت ګلی کومه قضیه چې دوام لري هغه په حق له خبرونه هر ورځ اوري. نن هم اسلام آباد کې د ونیس خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وایي نفی زکریا ویلی دی چې د افغان میرمنې شربت ګلی د قضیه ردونه یا نه خوشی کیدل دغه پریکړه د پاکستان محکمې کړې ده او دوی دا هم ویلی دی چې دوی به دغه قضیه ته د بشري حقوقو پر بنسټ ګوري. نور تفصيلات یې سدي چې میرمنه شربت ګل د محل پر روختون کې هم دا ټول تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه په خپل راپور کې.
افغان میرمن شربت ګله پرون د انټی کرپشن عدالت کې د ضمانت مسترد کېدو نه پس د لیډی ریډینګ روغتون بولټن بلاک ته منتقل کړې شوې ده تر څو د دې علاج وشي، خو د غلطه دې سره د ملاقات اجازت نشته او بیا په خصوصي توګه مطبوعات خو نوموړی سره بیخي خبرې نشي کولی. البته روغتون ته د مدني ټولنو غړي د ګلانو ګېډو سره راغلل، خو دی کې صرف ثنا ګلزار اډوکیټ ته اجازه ورکړل شوه چې هغه شربت ګلې سره وویني. او په دغه مهال ثنا ګلزار ډیوه راډیو ټی وی ته وایي،
صرف ما ته اجازت ملو شو چې زدن نه لاړه ملو شم و سره مو ته فلاورز ورکل، هغه د صحت حواله سره چې ما ته پوښتنه کول نو غوي چې ما ته بي بي مسله ده او تور زړې مسله ده، ما ته نور چې ما علاج بار کې ته پوښتنه کول نو هغه ما ته څه جواب رانه کوي چې ما ته پرمیشن نشته ده ویلو چې از ته سره خبرو کوم، یا ما ته د کیسز بار کې ته پوښتنه کول هغه حواله سره ما غي ما ته وي چې ما ته داسې کیس مسله ده خبرو اجازت نشته.
او زیاته د شربت ګلی د کوټې د صفایي نه دا مطمئنه نه ده، باید په نړیوال کچ شهرت لرونکې پښتنې میرمن زیات خیال وساتل شي. او وای اوس په دای های کورټ کې د دې د ضمانت لپاره درخواست جمع کړي، خو د اسپیټال میډیکل ډایرکټر پروفیسر ډاکټر مختار زمان وای اوس د شربت ګل طبیعت لږ ښه شوې ده.
مختلف ټیسټونه سو شو کیږي سب داغي نتیجې برازي ان شاء الله هغه روان دي، خو زه دا ویل شم چې ما خپل ملاقات چنن کم شوو نو داغي پرون په مقابله کې نن طبیعت ښه ده، او ان شاء الله که دغه شانتي خوالي په کرازي نو ضرب دغه تکلیف چې کم دی ته جوړ شوی دی دا بخشي.
بلخوا د مدني ټولنو غړو په دې د اطمینان سرګندونې کولې چې شربت ګله روغتون کې بستر شو او علاج شروع شو، خو دوی ویل باید شربت ګله جیل کې نه و اچول شوی او په عزت او احترام خپل وطن افغانستان ته لیږل شوی و، لکه په دې اړه چې د بشري حقوقو یو مبارز نظیف لالا وای.
یو بې دفاع ښځه، یو افغان ښځه چې یو نړیوال شهرت لري او دغه سره ته مثال د سرویه ساتي، دا دوی د افغانستان سره د افغانانو سره د دوی د یو ناکامه خارجه پالیسۍ د یو بدنیتۍ په بنیاد باندې دا کار روان دی. موږ غواړو چې شربت ګله پایا عزت او پښتنو کې سیول سوسایټي کې ډیر لوی تشویش دی، د حکومت د دې کار موږ مزمت کوو.
د یادونې وړ ده د اکتوبر په 16 نیټه ایف آی اے پیښور کې شربت ګله د پاکستانی شناختی کارډ په جوړولو نیولې وه، خو په دې عمل نه یوازې د افغانستان حکومت بد منلی، بلکې مدني ټولنو هم دې ته د بشري حقونو د سرغړونې کار ویلې و. او د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار هم ژمنه کړې وه چې د شربت ګله قضیې ته به د انسانیت د خواخوږۍ په اساس کتل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا رادیو ټی وی پی خبر.
ترنو اردن کو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له خوا د کوز پښتونخوا د پښتو موسیقي نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد د هنر ستایلو په مخه د غازی میر بچه خان علي دولتي میډال د منځوري امر صادر کړی. افغان حکومت ویلی ډیر ژر به د پښتو ژبې او هنر نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان دولتي میډال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وسپارل شي. له کابله حقمل روان پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان جمهور رئیس ویان مرستیال د وخان مینپال له ډیوی سره په خبرو کې وویل جمهور رئیس اشرف غنی د ځنګړي فرمان په صادرولو سره د کوزي پښتونخوا د نامتو سندرغاړي د هنر او ادب د ستایلو په هدف د میر پاچا خان دولتي علي میډال د منظورۍ امر ورکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ځوانانو چارو معین او د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر ډاکټر کمال صدر د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد ته د ځانګړي میډال د منظورۍ په اړه داسې وویل.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا دنده او پالیسی لري چې هنرمندان د هنر مینوال هغه تشویق کړي. له جلتواب جمهور رئیس نه ډېره مننه کوو چې دغه اقدام یې وکړي. دا به د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پرته قومونه دي د هغې په نږدېوالي کې به نور نږدېوالی هم راولي او هنر به خپل هنري هڅو ته تشویق کړي او هڅه کوو چې نور هنري څېرې چې دي هغه هم تشویق کړو، مډلونه ورکړو، خپل هنر ته یې وهڅو.
سرپرست وزیر د استاد خیال محمد ادبی او هنری هڅې وستلې او زیاته کړه چې نوموړي د خپل هنری او ادبی خدمتونو په موده کې ولسونه علم او یووالي ته ربللې دي.
د استاد خیال محمد هنری ادبی هڅې د ستایلو وړ دي. دوی خلک مینې، محبت، الفت ته ربللې دي، وطن دوستۍ ته یې راوبلل، علم ته یې راوبلل او همداشان اتفاق اتحاد ته یې راوبلل. نو د دوی خدمات د هیرولو نه دي. رښتیا چې د غزل بدشاه دی او د خلکو په زړونو یې بدشاهي وکړله. موږ د دوی هڅې ستایو او ډېره سخته قدردانۍ کوو.
همداراز د بری پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو هم د مشهور سندرغاړي استاد خیال محمد د موسیقۍ په ډګر کې د نوموړي له هڅو ستاینه وکړه او د کابل او اسلام آباد له دولتونو څخه یې غوښتنه وکړه چې هنر او ادب د خپلو سیاستونو له قربانۍ څخه وژغوري.
زما نوم محمد لادای د کابل اوسیدونکی یم. استاد خیال محمد چې و واقعیت د پښتو په هنر کې او د پښتو په ژبه کې ځلانه ستوری او باید سیاستونه د خبرو موضوع باید بخي لري کړي، ځکه دا څه پورې سره نه لري. د هنر ته کار کړی، د خلکو مینې، خلکو محبت، خلکو زول ته کار کړی.
صرف دا نه ده چې هغه د کوزې پښتونخوا سندرغاړی دی، هغه د بری پښتونخوا سندرغاړی هم دی.
په کوزه پښتونخوا کې استاد خیال محمد د پښتو ژبې هغه نمتو سندرغاړی دی چې د لرو او برو پښتنو په زړونو کې ځانګړی ځای لري او د موسیقۍ په ډګر کې د 500 زیاتو کلونو د خدمت په موده کې زرګونه سندرې ویلې دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.